www.ml.org.
سلامونه ستړي مشه عزیز مخک د ازادي رادیو نوري په کابل کې د ماسختن نه بجيدي د خبري خبرونه په خبرونو پیل کړو. سپینې مړې پرون چهارشنبه اعلان وکړه چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د حکومت د اوږدې مودې سندیدلې څېړنې پایلې به په راتلونکي میاشت کې اعلان کړي. کانګرس او د امریکا خلک به درځونه وګوري چې د امریکا تر ټولې اوږدې جګړې په پای ته رسیدو سره څه تیروتنې شوې دي. دا 2023 کال د اګست په میاشت کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان د حکومت او د دې هیواد د پوز چې امریکا یې له نږدې دوو لسیزو راهیسې ملاتړ کوي د ګړندې اړنګېدو او بیرته وخت طالبانو د رسیدو سبب شو. د ملي امنیت شورا ویاند جان کیری ویل چې پردغه بیا کتنې کار نږدې بشپړ شوی او ادارې چمتو ده چې راتلونکي میاشتې پایلې اعلان کړي. کیری زیاته کړې محتمل روچه د کربی زده کړی دا چې مکتمل رو د اپریل بنیمای کې به نتیجه له خلکو سره شریک کړو. د هغه خبره اداره به د راپور محرمې برخي د کانګرس د څارنې کمیټې سره شریک کړي. په بدخشان ولایت کې دوه ماشومان د یو لاسي بم په چاودنه کې وژل شو دي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مازودین احمدی په خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه پرون چهارشنبه د دې ولایت د تګاب کشم لسوالۍ په شهیدګان کلی کې هغه مهال رامنځته شو چې څو ماشومانو یو لاسي بم د نورو وسپنو سره یو ځای د پلور لپاره لیږدوه چې چاودنه وکړه او درې ماشومان یې ټپیان کړل. د یادونې ده چې درې ورځې وړاندې په غور کې د لاسي بم چاودنې په ورته پیښه کې 15 ماشومان او د هغوی مور وژل شوی و. په تاجکستان کې دوه زلزلو سلګونه کورونه ویجاړ کړي دي او تر سلو زیات پسونه او څاروي وژل دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې ویاند امید یوسفی نن د مارچ په درویشتمه په یو بیان کې ویلي چې د نوموړي زلزلې مرکز د هیواد په شمال سخت کې مستچوا غرنۍ سیمه کې د پال دوروک کلی و. یوسفی په بیان کې زیاته کړي نوموړي زلزله د رښتر په کچه 15.6 درجې و خو تر دې څو سات وروسته دویمه زلزله بیا د نمړې پرڅل کمزوري و. د یوسفی په وینا زلزله کې چاته مرګ شو بل نه د وختي د پال دروک کلی چارواک ویلي د زلزلې له کبله 300 کورونه ویجاړ شوی او لسلو زیات سروي له منځه تللې دي. یوسفی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل حکومت زلزله زپلو ته رسیدو په برخه کې ځانګړي کمیسیون جوړ کړی دی. د زلزلې د ټکانونو په تاجکستان کې په داسې حال کې محسوسيږي چې وړ مورز د رښتر په کچا شپږ شری 15 درجه یوې زلزلې د افغانستان په شمول د سیمه هیوادونو ولړزول چې مرګ شو بلې هم درلوده. د اروپای ټولنې مشرانو د پنځبه پورز اپاراتلون کو دولسو میاشتو کې اوکراین ته د 1,000,000 توپچی مهماتو د سولو پلان ته چمتووالی وخود اتسو د روسي د يرغله په وړاندې جګړه کې د کیف مرسته وکړي. نن د بلجیم په بروکسل کې د اروپای هیوادونو مشرانو په سرمشتیزه کې په دې اړه خبرې شوې دي. د غیناسته ته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ویډیو کانفرنس لاري وسلوه. لدی یو اونۍ وړاندې د اروپا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو اوکراین ته وسلو د خیسلو د چټکیدو پلان تصویب کړی و او اروپای ډیپلوماټان هیلمند دي چې د اروپای ټولنې په دوه ورځنی سرمشتیزه کې چې نن په بروکسل کې پیل شوی لدی ډډ وکړي چې په دې ټولنې کې د کاربن ډای اکسایډ خبرېدونکو ماشینونو پر تولید د بندیز پر لانجمنې موضوع خبرې وکړي. جرمني په اروستي شیبه کې د اروپای ټولنې د هغه پلان مخه ډپ کړ چې تر 2015 کال پورې د ټولو هغونو و موټر پر تولید بندیز لګوي چې کاربن ډای اکسایډ خپروي. په دې سره د اروپای ټولنې د ستراتیژي هغه برخه چې غواړي تر 2050 کال پورې پر کاربن ولاړ اقتصاد صفر ته ورسوي په ټپه درول کیږي. د برکسل په سرمشریزه کې به د اوکراین ته د مهماتو د ورکولو او د کډوالو په شمول پر مختلفو موضوعاتو خبرې وشي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. افغانستان د خځو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ دینا میری وايي افغاني مېرمنې د طالبانو په وړاندې د دریدو لپاره همکاري ته اړتیا لري. دا چې نړیوال څنګه کولای شي افغان مېرمن سره په دې برخه کې مرسته وکړي وړاندې په راپور کې ویدرڅوي. د طالبانو د حکومت طبيبي خو ته در رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وايي په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې لامل د مړو شو کسانو شمیر لسو تنو ته رسیدلی چې تر شپېتو ډېر کسان بیا پکې ژوبل شوي دي. دا چې دغه زیانونه زیاتره په کوم ولایتونو کې اوخت دي دا په راپور کې درته وایو. همدارنګه د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو نه هم در راپورونه لرو چې په کندهار کې یو ځوان په رضاکارانه ډول ماشومانو ته د ښار په بیلابیلو سیمو کې درې ځایونه ځانګړي کړي او هلته ورته کتابتونونه جوړ کړي دي. چې په دې کتابتونونو کې څه ډول کتابونه دي په دې اړه به هم درته له سیمې نه راپور ولرو. همدارنګه نورستان ته به هم ورشو چې هلته د کورنیو ترمنځ سل کلنه دښمني ختمه شوې ده. او همدارنګه دا به هم درته ولرو چې یو شمېر افغانان وایي له افغانستان څخه بهر ته د تګ لپاره ځینو شرکتونو او کسانو ورسره دوکه کړې ده.
موټر ټکر وکړ او ورپسې بیا په هماغه شپه د قاچاقبر یو بل ملګری داسې وښودل چې دا سړی مړ دی. له هغه وروسته د قاچاقبر سره زما اړیکه پرې شوه او ملګري هم تلیفون بند کړی دی.
نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مغوړ
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیم ستړي مشه. د افغانستان د خځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا میری وايي افغان مېرمنې د طالبانو پر وړاندې د دریدو لپاره همکاري ته اړتیا لري. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د افغان خځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د متحده ایالاتو ځنګړي استاذ رینا امیری هغه افغان مېرمنې چې د طالبانو پر وړاندې د خپل حق غوښتنه کوي ستای هوای نړی بایت ور سره مرسته وکړي. اغلی امیری له یو امریکایي ټلویزیون سی ان ان سره په مرکه کې وویل افغان مېرمنې د طالبانو په وړاندې د دریدو لپاره همکارۍ ته اړتیا لري.
ډېر کله فکر کیږي چې افغان مېرمنې قرباني دي، افغان مېرمنې رهبرانی دي، حقوق غفتلې او پیوړې دي او د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي. نړی باید دا باور مات کړي چې افغان مېرمنې نه هلي شوې دي.
نوموړي ویلي افغان مېرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو په وړاندې شاتګونه کړي، بلکې د دوی د یووالي لپاره کار وکړي او د افغان مېرمنو ملا وتړي. رینا میری په دې مرکه کې ویل چې افغان خزه د دوی د وضعیت په اړه د نړۍ اعلامیه ګوري. واقعته چې دوی غواړي دا دي چې نړۍ باید د افغان خزو رهبری په رسمیت وپیژني او د هغوی سره مرسته وکړي. رینا میری داسې مهالدات څرګندونې کوي چې په بهرنیو موسساتو کې پر افغان خزو د کار بندیز لا هم په خپل ځای دی. سرلدی چې په میرمنو د کار د بندیز لپاره کړی وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون د خزو د حقونو غاڼو نړیوالو فعالانو افغانستان ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره په دیاړه خبرې وکړې، خو د طالبانو د حکومت په دریس کې لا هم په دیاړه کوم بدلون نه دی راغلی. د دې تر څنګ د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته سکل د نوي خونیس کال په پیل کې هم نجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د دې شورا په یو عمومي باس کې وویل چې نږدې یو میلیون نجونې لا هم نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي. د نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر دریز انتقاد وکړ او زیاته کړه
افسوس چې لا هم یو میلیون جونې نشي کولای ښوونځیو ته ولاړ شي. لا هم په زړورتیا له خپلو حقونو دفاع ته دوام ورکوي. سربیره پر دې د نجونو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک تبعیض او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او دې شورا ناتواني د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو تور داغ پاتې دی.
اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مرستيال مارکس پوتزل د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستيال مولوی عبدالکبیر سره کتل او یو ځل بیا د نجونو پر مخ ته خونځیو او په هنتونونو د پرانیستلو په اړه د نړۍ غوښتنه مطرح کړي. د دې تر څنګ په کابل کې د جاپان سفارت هم په یو اعلامیه کې چې د دې سفارت په ټویټر خبره شوې د افغان جنو پر مخ د خونځیو او په هنتونونو د خلاصېدو غوښتنه کړي. په اعلامیه کې د نوي خونیس کال په پیل کې جنو ته د زده کړو اجازه نه ورکول ناهیلې کوونکی عمل بلل شوی او د نجونو او خوځو زده کړې او تحصیل د افغانستان د راتلونکي لپاره اړین امر بلل دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شو شمیر لسو تنو ته رسیدلی، تر شپېته ډېر کسان ژوبل او تر اته سوو ډېر استوګن ځایونه ویجاړ شوي دي. تفصیل به په دې راپور کې وارو.
بحثای زمین ارزه خانیم و اطفالم صدماتی روانی دیدن که خانیم به شفاخانه انتقال داده شده.
سمی اولاد شمالی ولایت بدخشان و سیدون که دی همه غصیمه چی دی سی شنبه پشپی دی زلزلی مرکزو دی وای دی زلزلی لعمالی کور بیجار شوی او میرمنی روانی صدمه لیدلی. دی ازادی رادیو تا پا خبرو که وویل کوری پا پور جور کرده و او بیرنی مرست تارتیا لری. دی زیاده کرده
شاو خواهو کتل که افغانی مو کور جور کرد، تر او سمو پور نده ور کرده. ده زلزلی رامل کورون درس شوی نور هم ده تاوان را ترسیده لیده او اس بیال سر ده جوراول توان نلرم.
نوموړی د دولت او نړیوالو سازمانونو څخه خپل د کور د بیا رغولو لپاره د مرستو غوښتنه وکړه. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د مبارزې رئیس محمد اکرم اکبری هم تایید کړ چې د زلزلې له امله یو کس ژوبل شوی او د بدخشان د فیض آباد سربیره یو شمېر نور استوګنیز کورونه هم ویجاړ شوي او زیاته کړه د دوی د سروې ټیمونه د زیانونو د بررسۍ په حالت کې دي. د امریکا د جیولوژي سروې اداره د سه به د زلزلې مرکز د هندوکش غرونه بللې دي. د زلزلې د افغانستان سربیره پاکستان، هند او یو شمېر نور هیوادونه ځینې سیمې هم لرزولې دي. د کابل او د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکي وایي د زلزلې ټکانونه ډیر زورور وو او له دې ویرې چې د زلزلې بل ټکان به د دوی کورونه ویجاړ کړي نو شپه یې ټوله له خپل کورونه بهر تېره کړه. د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسېدلو په چارو کې د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي په بیلابیلو ولایتونو که دا وقتی زیانونو دی ارقام و پار ازادی رادیو تا و بیل
زمان گلمرانه معلومات المخی پیاد ولایتونی که تقریبا لس کسان شهیدان، لش پیتت خزیاد کسان تپیان، لاته سواز خزیاد کورونه دی زلزلی پنیمه و بشپر روال ویجار شوی.
رحیمی زیاد اکره چی دی ورسته زلزلی دی بدخشان سربیره یوش منور ولایتون لکه کابل، لغمان، کنر، پکتیکا، تخار، بغلان، سمنگان، پروان، کندوز، پنجشیر او یوش منور زایون ته هم چکان ور کرده دی. پا ور تا وقت که پا افغانستان که دی ملگرو ملتون دی بشری چارو دی همغاگی دفتر اوچا دی زلزلی لعمال دی اوختی زیانون تا پا اشاره وویل دوی خپل گرزندوی تیمون گمارلی چی زیان من و کورونه سر بیرانه مرستی وکری. ور تا وقت که دی امریکا دی بحرانه چار وزارت وایی دوی لخپل و شریکانو سر پا اریکه که دی او حقا کسانو تا چی دی ورسته زلزلی لعمال پا پاکستان و افغانستان که ور تا زیانون اوختی دی دوی چم تو دی چه ور سر مرستی وکری. دی طالبان دی حکومت طبی پیخو تا دی مبارزه وزارت به دست حال که دی زلزلی لعمال و جلشیوی کسان شمیر لستن اعلان کرد چی پرون دی طالبان دی حکومت دی عام روختی وزارت وین شرافت زمان دی ازادی رادیو تا دی زلزلی لعمال و جلشیوی کسان شمیر چلور او دی تپیان شمیر پینزه اویا بللیو. دا په داسې حال کې دی چې تیر که هم په پکتیا او خوست ولایت کې په زلزلو کې لزر ډیر کسان ووژل شول او زرګونه نور ټپیان شول.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
بیا هم افغانستان که تم کیگو دو متحده ایالاتون دو بحرنیو چارو وزیر وای یا دوزارت با پادری ونیو که لفغانستان چخه د امریکایی اسکارو دو وطلو پرخ پلی مندنی لکنگریس را شریک کری. انتونی بلنکن ده چارشنبه پورز د امریکا ده سنا مجلس پست مایا غونده که ول چه پدیره ده بحرنیو چارو وزارت معلومات را طولول او تنظیمول رواندی. پورت وقت که اوشمیر کارپوهان لفغانستان چخه ده امریکا وطل یا تیر وطنه گری او ده خزو حقون و فعلان بیوایی امریکا باید افغانستان روان حالاتو په اړه سواب وره کړي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د معلوماتو د بیا کتنې لپاره چمتووالی نیسي او تر یوې میاشتې کمه موده کې به یې د دغه هیواد له کانګرس سره شریک کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ د امریکا د سنا مجلس په استماعي غونډه کې وویل
putting all of this together to make sure that there we look at the some of the common lessons learned especially
zojmanyam aw hod laram che da malumat congress tawar kram aw mug bad april tar nimai da karu kru no ze kawlay sham ta stawayam che ta so ba zamug do mundun pilot tar la sakray mug ba mundun shariki kru aw paratun ko dre wonay ke bad de la para munasib mechanism paida kru
the findings and find the appropriate mechanism to do that within the next 3 weeks
پام دے حال کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل میکال د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته د چهارشنبه تر ورځې وخت ورکړی و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه اسناد ورته وسپاري. جمهوري غوښتونکي مایکل میکال خبرداری ورکړی و چې که دا کار ونه شي نو د بهرنیو چارو وزیر د هزار حکم به ورکړي. که څه هم د امریکا دیموکرات ولسمشر جو بایدن په وار وار له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپل حکومت د پریکړې دفاع کړې، خو میکال دا د امریکا حکومت پر باور یوه لکه بللې ده. د طالبانو او د پخواني جمهوري غوښتونکي ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې ترمنځ د دوحې هوکړې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لاره پرانیستله. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د 2021 کال په اګست میاشت کې د افغان حکومت او ځواکونو چې امریکا یې له شاوخوا دوو لسیزو ملاتړ کوه د چټک سقوط لامل شول او د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو ته لاره هواره شوه. د ښځو حقونو یو شمېر فعالان ادعا کوي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د روان وضعیت او په ځانګړې توګه د افغان میرمنو د بې برخلیک حالت پړه پر غاړه لري او باید په دې اړه ځواب ورکوونکي وي. لیلا بسیم یو له دغو فعالانو ازادي راډیو ته وویل
امریکا باید حساب ورکړي، ځکه چې دوی افغانان په بشپړه توګه یوازې پریښودل او نن افغانان په ځانګړې توګه افغان میرمنې په بې برخلیک حالت کې دي.
په همدې حال کې د تېر جمهوري نظام د دفاعي او امنیتي بنسټونو عمومي ویان اجمل عمر شینواری وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له ستراتیژیک، پوځي، سیاسي او استخباراتي اړخه یوه ستره او تاریخي تېروتنه وه.
د امریکایانو دغه پریکړه چې په ډېر لنډ وخت کې خپل د وتو ټول پلان ترتیب کړ، دې ستراتیژیک تېروتنه وه، هم د پوځي لحاظ، هم د سیاسي لحاظ او هم د استخباراتي لحاظ. په دې چې کومه سرمایه ګذاري چې د امریکایي متحده ایالاتو او ټوله کې ناتو د افغانستان په دولت باندې، د افغانستان په ولس باندې او د افغانستان په ټولو بنسټونو باندې کړي وه، دا ټول په یوه ورځ کې په سیند لاو شو. نړیواله کچه باندې هغه کم باور چې د امریکایي متحده ایالاتو درلود اته هغې ته یې صدمه ورسوله.
د طالبانو حکومت وروسته له واکمنېدو ته لې ټینګار کړی چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او له بشري حقونو د سرغړونو راپورونه یې رد کړي. خو په تېرو 19 میاشتو کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه د مختلفو سازمانونو لخوا خپاره شوي دي. همداراز د طالبانو حکومت تر ټولو ډېر محدودیتونه یې پر افغانو ښځو او نجونو وضع کړي. د شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته لاړې شي. پوهنتونونه یې د ښځو پر مخ تړلي او په دولتي او نادولتي ادارو کې پرته له یو څو محدودو ادارو څخه دوی یې له کار کولو منع کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې اوزوان په رضاکارانه ډول ماشومانو ته د ښار په بېلابېلو سیمو کې درې ځانګړي کتابتونونه جوړ کړي دي. دغه کتابتونونه شاوخوا 450 جلده د ماشومانو د مطالعې لپاره ځانګړي کتابونه لري چې ماشومان دغه کتابونه د مطالعې لپاره خپل کورونو ته وړي او وروسته یې بیرته کتابتون ته سپاري. تفصیل په دې راپور کې.
دا کتابتون د کندهار ښار د لومړی حوزیاړ وند چونې پسمه کې د هغه درو کتابتونونو له جملې دي چې د ماشومان لپاره ځانګړي شوی. دا کتابتونونه دلته د ماشومان په منځ کې ناس ځوان احمد سجاد سروري پر ځاکار توګه جوړ کړي چې هر ورځ ورڅخه په اوسط ډول 300 ماشومان د مطالعې لپاره کورونو ته کتابونه وړي. شاغلی سروری وایي هدف یې ماشومان د کتاب مطالعې ته هڅول دي او له ماشومتوب څخه د مطالعې سره د هغوی بلتیا ده.
موږ په ښار کې ښه غني کتابتونونه لرو، خو بدبختانه زموږ د کوچنیانو یا د تنکي ماشومانو هلته تګ یو څه لږ معلومیږي. نو د دې لپاره موږ وغوښتل چې په ښار کې داسې کتابتونونه جوړ کړو چې کوچنیان راشي، د دې مطالعې وکړي او د مطالعې تر څنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
په دې درې واړه کتابتونونو کې دا مهال 450 جلده د ماشومانو ځانګړي کتابونه سته چې ماشومان یې کورونو ته وړي او تر مطالعې وروسته یې بیرته کتابتون ته راوړي. نورالله او زهرا په دې خوشاله دي چې په وړیا توګه خپل د خوښې کتابونه ترلاسه کولای شي.
درې میاشتې کېږي چې زه دلته راځم او کتابونه لولم. نن چې کتاب واخلم بل ورځ یې تر مطالعې وروسته ورسپارم. ډېر خوشحاله یم چې دا امکانات راته برابر شوي او کله چې کتابونه مطالعه کوم په درسو کې را سره مرسته کوي او نوي داستانونه زده کوم.
داستانه خوب و جدید دي. خوشاله یم چې دغه کتابتون ته راځم، کتاب اخلم او کور ته وړم او تر مطالعې وروسته یې بیرته راوړم. له دې کتابونو ډیر څه زده کوم او بیا کولای شم چې نورو ته یې تشریح کړم.
دا کتابتونونه په هغو ګڼمیشتو سیمو کې جوړ شوي چې د ماشومانو لاسرسی ورته اسانه دی. د ماشومانو والدین نیاز محمد او نثار احمد وایي اوس ماشومان تر بې ځایه ګرځېدو کتابتونونو ته ځي او د مطالعې لپاره کتابونه راوړي.
روشانه سوی دی په کتابو باندې پخوانه پې دی، اوس مکتب هم ځي مدرسې ته هم ځي، مگر په دا ځای باندې چې دا مطالعه کوي د شپې نه نو بیخي ډېر ښایسته سوی دی.
په کندهار کې د عمومي کتابتون په شمول 143 کتابتونونه شته چې ډېرې خصوصي او یوازې تر کندهار ښار پورې محدود دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو شمیر افغانان وای له افغانستان څخه بهر ته د تګ لپاره ځینې سیاحتي شرکتونه قاچاقبرانو ته پیسې ورکړي دي. خو دې شرکتونه قاچاقبرانو نه یوازې دا چې دوی بیول نه دي، بلکې پیسې هم ونه تښتولې دي. بل خو د بشري حقوقو فعالان وای چې د ملګرو ملتونو د 1950 میلادي کال د کډوالو د کنوانسیون د اعلامیې له مخې هر وګړي ته د اړتیا پر مهال د کډوالۍ حق شته، خو داسې کډوالۍ چې قانوني وي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د بیکارۍ له زیاتېدو وروسته بهر ملکونو ته د افغانانو غیر قانوني کډوالۍ زیاته شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
موټر ټکر وکړ او ورپسې بیا په هماغه شپه د قاچاقبر یو بل ملګری داسې وښودل چې دا سړی مړ دی. له هغه وروسته د قاچاقبر سره زما اړیکه پرې شوه او ملګري هم تلیفون بند کړی دی.
د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، خو خپل هغه کیسه له ازادي راډیو سره شریکوي چې د ده په خبره قاچاقبر کاناډا ته د تلو په پلمه د ټول عمر ګټلې پیسې ورنه تښتولې دي. دی وایي قاچاقبر په کاناډا کې د تحصیلي بورس ژمنه ورسره کړې وه.
په پیل کې $1,500 واخیسته او بیا یې $1,000 امریکایي ډالر په دې پلمه رانه واخیسته چې ګواکې زما پونتون فیس او نور مصارف به د افریقوي عمل ته کاناډا کې تړون په منځ کې شتون نه درلود. نو په پیل کې یاد شخص راته د کاناډا الکترونیکی ویزا واخیسته او راویلې ګله او دا سنګر کېده چې کارونه مې تقریبا په بشپړېدو، مګر زنوم خبر چې یاد ویزه د افغانانو لپاره نه دا یوازې د اروپایي او نورو پرمختللو هیوادونو وګړي چې کم دي کنه د دې ویزې د لارې کولای شي چې د دوی نه ګټه پورته کې ولاړ شي.
دای وای چې قاچاقبر کاناډا ته د تګ لپاره تر اسلام آباد ته پورې هم وغوښته. هلته داسې ورته خوده چې اصلي کس چې پیسې اخیستي په ترافیکي پیښه کې مړ شو.
کله چې اسلام آباد ته ورسېدلم د قاچاقبر بهاني پیل کړي د پرواز نه د نبو کېدلو په حق لبې کله په یو سو کله بل سبې ویل. اخر دا چې هلته نږدې شل ورځې پاتې شوم، مګر د هیڅ کوم پرمختګ څرک نه لیدل کېده. په ان وخت کې یو موټر ټکر وکړ او ورپسې بیا په هماغه شپه د قاچاقبر یو بل ملګری داسې وښودل چې دا سړی مړ دی. له هغه وروسته د قاچاقبر سره زما اړیکه پرې شوه او ملګري هم تلیفون بند کړی دی.
د وردګو د اوسیدونکي مرینا بیا خوان په فرانسه کې دی. د دې لپاره چې دا او لوري فرانسې ته لاړ شي دوی هم له ورته برخلیک سره مخ شوي دي. مرینا ازادي راډیو ته ویل
چې کابل سیجنا هوټل ته به راشه چې په بوکه سبا به د دوه ځای نه لاړ شي. کله چې پیسې ورکړې با د خونه هغه نمبر ته نن ورځې پورې بند دی. ډېر ډېر دغه سې وشول چې په نږدې خپلوانو کې مې ډېر دغه شوي وه چې د امریکا دپاره کابل سیجنا هوټل ته راشه، ایمیل ورته وکړه د پیسو بدل کړي او پیسې واخلي خلک لاړ شي.
د بشری حقوقو فعالان وایي چې د ملګرو ملتونو د 1950 میلادي کال د کډوالو د کنوانسیون د اعلامیې له مخې چې 149 ملکونو لاسلیک کړی، په کې راغلي چې هر وګړی د اړتیا پر وخت د کډوالۍ حق لري، خو داسې کډوالۍ چې قانوني وي او مسافر له ګواښ سره مخ نشي. په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړي ماهر مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لازم نه ده چې قاچاقبر ته پیسې ورکي یا کوم سیاحتي شرکت ته پیسې ورکي. که دوی د دې توان لري چې د هغه دوهم مملکت چې دی ورزي او بیا د هغه نه دریم مملکت ته ځي قانوني ویزه ولري، بیا د هغه له طریقه دا دریم هیواد ته لاړ شي، دوی باید قانوني لارونه خپل غوښتنلیک دولت ته چې دوی غواړي ځان ورسوي، د قانوني لارې هغوی ته خپل درخواست لیک ورکړي.
و مغتل چې د طالبانو د حکومت نظر هم د موضوع په اړه ولرو. خو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافر ټاکور د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. بهر ملکونو ته غیر قانوني کډوالي په داسې حال کې زیاته شوې چې بار بار په لاره د افغانانو د غرقېدلو او ورکېدلو راپورونه خپاره شوي دي. خلک د خپلې کډوالۍ لامل د طالبانو له بیا واکمنۍ څخه وروسته بېکاري او د ښځینهوو پر زده کړو محدودیت ګڼي.
تاسی اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
وزو په ختیس کې نورستان ته ورشو. د نورستان په ختیس کم دیش کې د نګدې اصل کلنې دښمنی ختمې دوه وروسته بې کوره شوي خلک بیرته خپل کورونه ته ستنېږي. ستنېدونکي وایي کورونه، جوماتونه، ویالې، باغونه او ځمکې په تیرو کې ړنګې شوي او له کاره وتلې. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان کامدیش ولسوالۍ اړوند کوشتوز اوسیدونکو وایي د کامدیش خلکو سره یې په نږدې سل کلن دښمنۍ کې هر څه له لاسه ورکړي دي. په وینا یې چې له کومې ورځې دوی د خپلې سیمې پرېښودو او کډوالۍ ته اړ شوي، له هغه وروسته یې کلي، کورونه او هر څه ویجاړ شوي. اوس چې بیرته ستنېږي نو د سرپنا تر څنګ د ژوند تیرولو له هر ډول اسانتیاو بې برخې دي. د کوشتوز اوسیدونکي غلام رسول راته وویل په لومړی قدم کې دوی د 400 ځوانانو سره خپل سیمې ته ستنېږي، څو هلته لارې او ګودرې جوړې کړي.
سړکونه نشته، ویالې ټولې خرابې دي. تقریبا 400 کسان اوس روان دي. ویالې به ترمیموي، سړک به جوړو، هغه ټول لاسي کارونه دي. دا سري میاشتې نه یو څه اندازه کومک شوی دی. یو 500 بورې وریجې هغه هم انتقال کړل، یو 500 دانې خیمې دي او 10 دانې د حوادثو نه. او د هغې نه علاوه نور فعلا دپاره څه کوم کومک نشته.
د کوشتوز او بل اوسیدونکو عنایت الرحمن رحمانی وای له شپږ ویشت کلنۍ بې کورۍ او کډوالۍ وروسته خپل ټاټوبي ته په داسې حال کې ورځي چې خوراکي توکي، د څښلو پاکې اوبه او نور اړین شیان نه لري. او د دې تر څنګ هلته ځای په ځای شوي مینونه لا هم په خپل ځای پاتې دي.
څه د پاسه 15 کاله کډوالۍ ژوند وروسته نن موږ خپل وطن ټاټوبي ته واپس ګرځو. د سرک او د ولو او د کلو د آبادۍ په تر دې دمه هیڅ چا مرسته نه کړي. هغه خلک چې اوس واپس تک کوي هغوی هم خپل شخصي مصارفاتو باندې روان دي. هلته نه کورونه شته، نه د سکلو اوبه شته، نه ولي آباد دي. هغه ساحه کې ماینونه شته دي.
دوی وایي تر اوسه ورسره چا د بیرته ستنېدو او هلته د آبادۍ په چارو کې مرسته نه ده کړې. خو د شخړو بیا پیل کېدو د مخنیوي لپاره حکومت امنیتي ځواکونه ځای په ځای کړي دي. حکومتي مسؤلین وایي د جرګو له لارې د کامدیش او کوشتوز اوږده دښمني پای ته رسولې او د ورانو شوو کورونو او نورو ځایونو د آبادۍ په خاطرې بیلابیلو حکومتي او خیریه مؤسسو سره خبرې پیل کړي دي. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل
د کامدیش او کوشتوز په سیمو کې جګړه او داخلي پتنه تیره شوې وه. په دې کې هر څه دیوي مخې ته به شوي دي. هېڅ اسانتیاوي د ژوند دا نشته. کورونه د خلکو وران شوي دي. په همدې موخه د نورستان والي د یو شمېر نړیوالو موسساتو د مرکزي مشرتابه سره دغه موضوع شریکه کړې ده. د یونیسیار موسسې د 304 او یا شلټر او یا وړو کورونو د جوړولو ژمنه کړې ده. او هغه کډوال د کامدیش او کوشتوز چې په مرکز بارون کې اوسېدل هغوی خپلو مینو ته پستنېدونو پیل کړی دی.
د کامدیش او کوشتوز د قومونو ترمنځ دوه نوي کال وړاندې د اوبو او څړځینو په سر جګړې پیل شوې. په دې اوږده دښمنۍ کې د دواړو خواوو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. یا د دښمنۍ څه باندې 15 کال وړاندې هغه وخت زور واخستلو چې دښمنو قومونو د یو بل کورونو سوځول پیل کړل، چې لامل یې د کشتوس خلک لخپلو مینو کډوال شول. د دغو قومونو ترمنځ د روغې جوړې لپاره پخوا هم ګڼې هڅې شوې، خو کومه په زړه پورې پایلې نه درلوده. شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت په دې بریالی شو چې د کشتوز او کامدیش قومونه سره پخلا کړي.
دوی منی وای تر ورسیدو په دې برخه کې درڅه د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. خطر هغه وړاندې لند خبرونه. سپینه مړی پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د حکومت د اوږدې مودې ځنډیدلې څېړنې پایلې به په راتلونکې میاشت کې اعلان کړي. کانګرس او د امریکا خلک به دا وارزوي چې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې په پای ته رسېدو سره څه تېروتنې شوې دي. په بدخشان ولایت کې 2 ماشومان د یو لاسي بم په چاودنه کې وژل شوي دي. په بدخشان کې طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس معزالدین احمدي په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه پرون چهارشنبه د دې ولایت په تګاب کې شمل ولسوالۍ کې په شهید ګان کلي کې هغه مهال رامنځته شوه چې 2 ماشومانو یو لاسي بم د نورو اوس پنو سره د پلور لپاره لیږدوي چې 14 وکړو 3 ماشومان یې ټپیان کړل. د یادونه ده چې 3 ورځې وړاندې هم په غور کې د لاسي بم په چاودنه کې 5 ماشومان او د هغوی مور وژل شوي وه. په تاجکستان کې د 2 زلزلو لسګونه کورونه ویجاړ کړي دي او 100 زیات پسونه څاروي وژلې دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې بیان دی امید یوسفی نن په بیان کول چې د نمړې زلزلې مرکز د هیواد په شمال سخت کې مستچوا غرنی سیمه کې د پال دروک کلی و. یوسفی په بیان کې زیاته کړې نمړې زلزله درختر په کچا 15.6 درجه و، خو تر دې 2 ساعته وروسته دویمه زلزله بیا د نمړې پرڅله کمزوري و. او د اروپای ټولنې مشرانو د پنځشنبه په ورځ پراتلونکو 12 میاشتو کې اوکراین ته د 1 میلیون توپچي مهماتو د استولو پلان ته چمتووالی وښود. د روسیې د یرغل په وړاندې جګړې کې د کیف مرسته وکړي. نن د بلجیم په بروکسل کې د اروپایي هیوادونو مشرانو په سرمشریزه کې په دې اړه خبرې شوې دي. دغې ناستې ته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د ویډیو کانفرنس له لارې وصل و. له دې 1 اونۍ وړاندې د اروپا د بهرنیو او دفاع وزیرانو اوکراین ته د وسلو د اخیستلو د چټکېدو پلان تصویب کړی و.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیل ستونزو پیغامونه راته پریخي، له مخابراتي ستونزو نیولې د لارو تر خرابوالي او د غراز د افغانانو لپاره د بشري حقوقو او د خوندزیو تر غوښتنې. په دې ورستیو کې به تاسو اوریدلی وي چې په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې نورو هیوادونو ته د تک په نیت د مهال په پاکستان کې دیرا دي. دا افغانان تر ډیره امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته د تګ نیت لري او دا مهال د اسنادو د پروسس لپاره په پاکستان کې دي. که څه هم پاکستان ژمنه کړي چې د امریکا او نورو هیوادونو له چارواکو سره د سلام مشورو لمخې دغه افغانانو ته د پناه ورکولو اصول تجمن دي، خو وخت نا وخت داسې راپورونه خبريږي چې په پاکستان کې پولیس او نور امنیتي ځواکونه له دغه افغانانو سره ناوړه چلند کوي. دا چې پاکستانی پولیس ولې افغان کډوال یا هلته ډیر افغانان زوروي، په دې اړه مو په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلوماټ عمر داوودی سره مرکه هم کړې، خو په پیل کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه وورو.
السلام علیکم، د آزاد رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته خپل نیکیلی او سلامونه وړاندې کوم. حمید د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما پیغام په دې اړه ده چې د مخابراتي شبکو په اړه ده. دې شبکو فعالیتونه ډېر ځای په ډېر کمزوري او ډېر خراب دي. انټرنیټ پیسې له خلکو خوري، خدمات نه وړاندې کوي. حتی د جنډې په غټه کې د پایې د جنډې د غټې په سر کې ولاړې دي، مګر په 2 کلو کې کار نه کوي. اتاق ته نن وځي کار نه کوي، سره ووځي کلي کې کار نه کوي، تر کلي به شاته ووځي بیا لږ کار کوي. دلته له خلکو پیسې خوري او خدمات له نشتون سره برابر دي. د ازادي راډیو له کارکونکو سدا هیله کوس پدې اړه د مخابراتو له چارواکو سره خبرې وکړي او د خلکو ستونزې حل کړي. تاسو مننه چې خلکو ستونزو په اړه باندې فکر کوي. ډیره مننه ډیره مننه. هیله کوو دا شبکې سمې شي او دا خدمات سم وړاندې کړي.
السلام علیکم آزاد راډیو ټول کارکونکو سلامونه وړاندې کوي د احترام وړاندې کوم. موږ د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د اروپا شک سیمه در بغرا پر غاړه دلته یو نن روشن خدم درولی وای ډېر بشوی دلته ګر سره روشن کار نه کوي لږ کار کوي او اتصالات خو بېبې کار نه کوي بې سیم خو پرېږدی ګر سره خو موږ ګر سره کارول نه او دا نور دغه روشن چې دلته دلته ډېر بشوی.
السلام علیکم نبیولا زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. ارغنداب ولسوالۍ چې یو غاټ او پرنفسه ولسوالۍ ده خو متاسفانه دلته هیڅ مخابراتي شبکې وجود نه لري. زموږ د ارغنداب ولسوالۍ سی ډیر وګړي کې وسیږي هغوی له وای فای ټلیفون څخه استفاده کوي چې لګښت یې ډیر لوړ ده. نو د دې خلکو او زموږ غوښتنه له مسؤلینو نه همدا سی لطفاً مهربانی وکړی تاسو ارغنداب ولسوالۍ کې مخابراتي ستنی نصب کړئ ترڅو د ارغنداب ولسوالۍ د خلکو همدا مخابراتي ستونزه حل او لخپل دوستانو سره د ټلیفون پر لیکسي. وسلام د الله پامن. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ رادیو ویندیانو خبریالانو خبرنگارانو ته سلام. بعد له سلام هر خبرونه ځانګړي او ډیره خوندوره دی. هر سات خبرونه مجلې راپورونه عکسونه د سیمې هر وخت زمونږ ګران هیواد افغانانو او په نړۍ کې ازادۍ یو آزاده رسنۍ او پرمختګلې رسنۍ ده.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. زه ډاکټر ذبیح الله د هلمند ولایت څخه زحمت تر کوم. موږ د محصلینو ږغ څوک نه اوري او ډیرو رسنیو ته مو خبر ورکړی. دغه ځینې ویډیو کلیپونه دي چې ورکړي مو دي زموږ سره همکاري نه کوي. زموږ د تیر کال نمره د اگزیټ نمره 150 ته کامیابۍ نمره وه خو سږ کال 216 نمرې ته لوړه نمره پورته کړې او سوالونه هم هغه د تیر کال سوالونه وو. په سوالو کې کوم تغییر نه دی راغلی خو نمرات چې دی هغه لوړ شوي دي. د دغه کلیپ په باره کې که موږ ته یو ښه راپور جوړ کړئ او هغه ستاسې د فیسبوک پاڼې په دغه باندې خپور کړئ ډیره همکاري به مو ایست. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د افغانستان د اسلامی امارت د سیتامې په وزارت باندې دا غ کومه سیمه میشت د ننګرهار په ولایت کې د څو ولایتو میشت ولسونه یو چې په هغه کې موږ د پښتیا د ولایت چې د بوټي کور د ولسوالۍ د باریکاو په سیمه کې شتون ده. نو دغه د واکسین والا چې تاسو مقرر کړي وو بانډو ته راغله خو په جوماتو کې اعلانونه وکړه. نو جوماتو ته خو هر کورنۍ یو هر خلک نه سو رسېدلی ځکه یا به جمعه ترې لرې وو یا به په کور کې ګڼه زیاته وه. نو نه دي تللي. بیا له موږ سره خپله دا وعده وکړه چې موږ په دغه غیر حاضرو کورو باندې راګرځو په یکشنبه او په دوشنبه باندې. خو نه په دوشنبه راغله او دغه نن موږ ورته منتظر وو چې دا رښتیا راځي. خو ما هغه د خولې غږ یې پرېښوده. نور دوی په هغه مخه بیا پسې تللي دي. نو د ما د سیتامې په وزارت د ازادي راډیو له لارې نه دا غږ ده چې دوی باید بانډو ته بیرته کته شي. بعضې ولسونه چې ترې پاتې دي هغو ته دې همدغه واکسین سی مقرر شوی ده دغه د کرونا دپاره او ورته ورېږي. نو ښه وخت درته غواړم حاجي ماماجان. اصلا د پښتیا یم خو اوس پلي د اوسېدونکی د بډي کوټ د باریکاو په ساحه کې یو. ومن الله توفیق.
رم یو می سوال دی محترم ډاکټر صاحبونو د آدرس د خپل دی آدرس له محترم ډاکټر صاحبونو نه لرم په کابل کې او په افغانستان کې په مجموع فعلا ډاکټر صاحبون یو اصول تعقیبوي نه پیږم د اصول څومره اهمیت لري بین المللي اهمیت لري د اصول عمومي ده یا تن افغانستان کې رواج ده یا ټول جهان کې همداسې ده یو مریض چې ډاکټر ته ځي په ډېر مشکل یو دوه سوه یا دوه نیم سوه افغانۍ فیس پیدا کوي بیا ځي د خصه اخلي به نسخه چې نسخه واخیسته بیرته دوا ډاکټر صاحب غواړي چې لاسه وګورم چې ما زما دغه د همغه مربوطه شی چې ما لیکلی همغه ده که نه ده خو هغه یې چې وکیږي بیا مریض ته وایي چې دا دوا چې خلاص و بیا ماته راسه مریض وایي دا څومره ښه ډاکټر دی دا مثلا زه دغه دوم دفعه بیا غوښته یم چې بیا ځي بیا دغه دوه نیم سوه افغانۍ ته فیس اخلي بیا وایي دوا چې خلاص بیا راسه بیا چیزی بیا ورته وردن دوه نیم سوه افغانۍ اخلي په ډېر کم ندرت داسې ډاکټر صاحبان پیدا کوي چې خپله واټساپ شمیره یې نشته کړی ده او ویلي دي چې چیرې دوا د خلاص و بیا جوړ نسوي ما ته واټساپ وکړه یا ما ته زنګ ووهه بیا ما سره مشوره وکړه یا که راځي مثلا دوم دفعه در تابع د فیس نه کیږي نو نه پوهېږم دغه فیس د نقطې نظر د شریعت اسلامي د نقطې نظر د عنانات کلتور د نقطې نظر د علم طبابت د اصولو نه دا روا ده چې یو مریض څلور دفعې ته غواړي او څلور دفعې ورنه فیسونه تقاضا کوي مننه
سلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه نیکې هیلې دي ورور شي جوړ ورو خو به ژوند زندگی په خیر ورور کده زما یو پیغام ورسوي ترې وزه پرې موږ د هلمند په ولایت کې ورور داسې حالاتونه شروع دي چې وروره دا مسیسې دي شروع دي بالا ورور ګرده د بډایان خوري د خوار غریب مخلوق ته نه رسېږي که پر مسجد تانو یمې د خوار غریب مخلوق تر پښو لاندې دي او که مثال دغه یم دغه چې زموږ یو ږغ تر یو لوړ ځایه ورسېږي دا ولې دا مسیسې زموږ سره داسې کوي چې وروره موږ د خدای شی نه لرو یا مسکینان خلک یا بلې دي دیو ته نه رسېږي بډایانو ته چې بلډنګان لري یا مثال مټران لري پاخه ځایونه لري وروره یا هغو خلکو ته رسېږي دا زموږ هیله تر یو ځایه ورسوي
سلامونه او نیک میله د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته میرویس اخلاقي هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسېدونکی دا چې روژې ته هم د ګوتو په شمار ورځې پاته دي نو هیله کوو د دوکاندارانو وروڼو او خصوصا د شروالۍ د مسؤلینو څخه چې روژې په راتګ سره شان ډېر جګ ځي اوس که راس نور هېوادو ته نور هېوادونه اسلامي هېوادونه تخفیف کوي یا ته په دغو ورځو کې او زموږ افغانان وروڼه ځان ته افغانان هم وایي ځان ته د افغان لقب هم ږدي خو بیا هم د چنده پر افغانانو باندې دغه شی ډېر ګران ورکوي نو هیله من یم شروالۍ مسؤلین او دوکانداران وروڼه هم ته ډېر هده ډېر دوکانداران شته چې بې انصافه یې نو د دوی څخه هم غوښتنه دا ده چې په دې روژې په مبارکه میاشت کې هیله من یم تخفیف هم وکړي ځکه روژه هغه د برکتونو میاشت ده چې په واقعیت سره په دولسو میاشت کې یوه میاشت ده نو ډېری اړمنې کورنۍ شته هته چې خپله ډوډۍ وس نه لري
دا کومه کس چې ما ولیدو وضعیت صحت وزیر صاحب ډېر زیات پرې خفه شومه او دا د افغانستان د نسل تباه کوونکې خبره ده په دښمن باندې دومره اعتبار کول په دښمن باندې دومره باور کول او دښمن د بیرغ لاندې کېنستل ډېر د شرم خبره ده او زه ډېر زیات پرې خفه شوم
من ولایت ګرمسیل ولسوالۍ له کسمې څخه د انصب څخه ډېره مننه چې دا زموږ ماشومانو ته دوی د خوراکي مواد ورکوي کوم وخت کې چې دا خوراکي مواد نه وه نو موږ به یو ټیم شیدې د ماشومانو ته په 1500 شپږ سوه کالداري رانیوله د افغانستان ستړی او بېوزله ولس د دې توانمندي نه لري نو موږ د دې سره ډېر منندوی یو چې نور هم موږ ماشومانو ته په دې برخه کې پاملرنه وکړي
دا چې دهقانان د اوبو د سخت مشکل سره مخامخ دي ډیری خرکاوکونه لا هم ډیری دهقانانو پورټر په مو وبکړله هیله من یم اوبه رایله سي د مسؤلینو سره مو دا غوښتنه ده چې په دغه کې اوبه رایله سي او خاص ډول ناوې ته توجه وشي ځکه چې د ناوې اوبه تر ډیره حده پرې ځنډیږي نو هیله من یم ناوې ته هم په نوبت سره هلې ولسوالۍ ته اوبه تکمین کی ډیر مننه هیله من یم دا پیغام در مسؤلینو پورې ورسیږي
سلامونه نیک هیل احترامات میومنه ز احسان الله داوری د هلمند ولایت د کجکی ولسوالی د زمینداور د سیمه د غزمش هلمند کجکی ولسوالی زمینداور چدی د اوبو په غاړه باندې پروت دی زمینداور. حتی د دغه کجکی ولسوالی په سولې کې 50% هغه اوبه لري روانې اوبه لري دا نورې ټول د برموڅ اوبه راکاږي. نو دغه زمینداور کانال نه لري دا په دې خاطر باندې چې دلته خلق غیر قانونی اوبه د ډم ته چر روان دي. دا سره تیر سروزګان ولایت دی د کندی ولایت هغه غیر قانونی اوبه دغه ډم څخه کاږي. نو بیا دغه د نور ولس حق خوړلې دي. نو زه پر دې باندې دا ژغ کوم چې هغه قانونی اوبه چې تاسو ته درسیږي هغه قانونی اوبه مصرفوي. دا نور غیر قانونی اوبه چې دي تاسو خپل سر اختیار باندې مه استعمالوي ځکه چې دا د ټول افغانستان حق دی. نو زموږ د زمینداور کانال هم په دې باندې پاته دی چې اوبه نسته ځکه چې دا د خلک غیر قانونی اوبه دي دا را روان شي دا وډم ته د کجکی وډم ته پر ټول ولس باندې بر کم قطه کړی دی. یو وخت یو وخت نه دا خاص اوبه ستونزه ده. نو زه حتی پر دغه خلکو باندې دغه ژغ کوم چې تاسو دغه کم اوبه چې تاسو ته را روان دي دغه ډم ته را روان دي نغه په قانون برابر یغه وب چې تاسو ته په ویالو کې درکو کیږي هغه وب استعمالوي نور غیر قانوني وب مې استعمالوي. یو بل قاعده ده هم د کپا غورز باندې اوریاد زو دغه دم چې دی شل سنتي دی پورته کیږي. نو چوبل ته ډیر ورته رواني په داسولري برېښنا باندې د وب د دې راده څخه نقشه کیږي او کله چې ورځ نه اواز پای بیا دغه ته 15 سانتي متر اوبر روان دي. یعنی سم نیمه غیر قانوني وب خلک استعمالي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا و موضوع اسماعیل دلہ چې مثال طالبان او نړیوال ډېر پرشرانه دي چې وایي چې خزو ته حقونه نه ورکې باید حق خزو ته حقونه ورکې زر تر زره د تعلیم او د پرمختګ یو قانوني نیول شي او پرمختګ زر تر زره وشي جدي اقدام وشي چې مکتبونه پوهنتونونه د خزو زموږ د افغانستان د لپاره خلاص شي ځکه یو پوهنې یو پوهې ته اړتیا ده دا مهال په افغانستان کې.
السلام علیکم. دا راډیو ټول اوریدم کارکون ته سلامونه نه کلی وړاندې کوم. زه حکمت الله داوریم د هلمند ولایت زمینداور ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما دا هیله ده د امارات مشران څخه چې د زموږ د زمینداور ولسوالۍ کانال به ژر تر ژره راته جوړ شي. زموږ اوبه ډېرې کښته دي تقریبا د 200 متره پر شاوخوا باندې زموږ اوبه دي. نو موږ د اوبو څخه ډېر په تکلیف یو باید موږ ته دا د زمینداور کانال باید ژر تر ژره وخیږي. نه یوازې موږ د زمینداور غوښتنه نه ده بلکې د مساکله او د نوزادو د واشیرو ولسوالۍ هم دا غوښتنه در سره ځکه چې دا کانال وهیږي د مساکله ولسوالۍ او زمینداور ولسوالۍ او نوزادو واشیر دا ګرځي ولسوالۍ به دغه د تر اوبو لاندې راشي. نو باید موږ ته دا د زمینداور کانال ژر تر ژره وهیږي. السلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا ازادی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلام کوم. د هلمند تعلیم ولسوالۍ زر سره په تماس کې کومه موسسه چې راوتلې وه چې نه د غنم چینه وکرسي ول دغه دی موسسه درکوو د غنمو تخم دی او انبار دی ډی پی. الله کومه نه دا وسه ډی پی انبار دی نه مو غنم دی دی وس هغه ورکه سور الله نه مانی لیکلی دا وسه پرې چې نسته دا وسنګ موسسه ده یا دې سم کې یا دې ګرځري بند کې پر مخ باندې.
السلام علیکم. سال د جمهور تر په خیر ته تشکر خیر خیرت وطن کې قرار قراری دا وارم ختمه دوه ده. ان شاء الله اوس رادیو خ په غور سره ورو خو ان شاء الله دا و بوجو کې واښ پینه نه شي په دا تو بوجو شروع ده باندې ګټه ورځم غږیږي بس نو شه د معلومات اسکو بس سید ډیر مننه ډیر مهرباني ډیر مننه زه رادیو پات سره بس سلامونه وایم
اوریدونکو. دا وستاسې پیغامونه په دهیل چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ور رسیدلې وي او د حل لارې چارې ورته ومومي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
لکه څنګه چې خبر یې په پاکستان کې ډیرا زرګونه هغه افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې درېیم هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا ته د تګ تکل لري. کله چې پخوانی حکومت په افغانستان کې ړنګ شو، امریکا له خپلو هغو کسانو چې دوی سره یې کار کړی و وغوښتل چې د پناه غوښتنې لپاره کم تر کمه باید یو درېیم هیواد ته لاړ شي او هلته د خپلو اسنادو کارونه مخته بوزي. په دې ترڅ کې زرګونه افغانان پاکستان ته ولاړل او هلته په تمه دي چې دوی امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو ته ولېږدول شي. په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شول چې د پاکستان پولیس له دغو یو شمېر افغانانو سره ناوړه چلند کوي او زوروي. دا چوالې د پاکستان پولیس دا ډول کړنې تر سره کوي په دې اړه زموږ همکار احمد تکل په پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ عمر داوودزی سره دا مرکه کړي.
دا مهاجر چې خاصه کټګوري ده چې دوی امریکا او نورو غربي ملکونو ته د تلو کې سونه لري او چون د افغانستان د نن دوی ته ویل شوی چې خپل کیس مخلاصوي می تعقیب او یو گاونډي ملک ته لاړ شي، یعنی دوی په مشوره باندې تللی دي. اوس ایران ته نشي تللی چون د ایران او د غربي ملکونو روابط خندې دي، نو یوازې نه گزینه د دوی پاکستان ده. پاکستان وایي چې پالیسی په سطح باندې موږ دوی سره مشکل نه ایجادو بلکې سهولت ایجادو او دلته اوسېدای شي. اما د پاکستان پولیس او ځینې نور ارګانونه هغوی بیا دا افغانان هم زوري او حقیقت دا دی چې هر افغان هلته زوري، خو دا د دې معنی نه لري چې دا زورول دې قبول شي. د دوی غم باید امریکا وخوري. خیر امریکا هم د سر نه ویلي
همدا سوال دی داودزی صاحب به ښایي چې د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس دا غوښتنه کړې ده له پاکستان او له نورو هیوادونو سره چې له افغانانو سره د نړیوالو کنوانسیونونو په اساس سم چلند وکړي. خپل اولې دغه افغانان چې دوی خپل متحدان بولي ولی ځان سره بونه تلل
ټول خو په یو ورځ نشو بیولی. همدا یې ویلي و چې دا یو پروسه ده چې حتی تر څلورو کلو به دوام وکړي. او بله خبر دا هم ده چې پاکستان دا د مهاجرینو کنوانسیون متاسفانه نه دی امضا کړی، د هغې پابند نه دی. دا ښه خبر ده چې امریکا یادښت ته دا راغلې ده، توجه ته راغلې ده. او په دې کې ستاسې مطبوعاتو رول او ونډه شامله ده، تاسو د دوی غږ پورته کړی دی. او افغانان په مجموع کې اوس خاموشه نه کینی، څوک چې په ظلم کې خپل غږ پورته کړي نو دوی غږ پورته کړ او د دوی غږ واورېدل شو. زه یقین لرم چې امریکا به اوس هم یو صفحه خلاصه کړي د پاکستان سره د خبرو او د خبرې به نور هم جدي شي. همدارنګه زه دین هم خبرم چې هغه افغانان چې یا د پخوانی کار په اساس زیات خطر ورته متوجه دي یا اوس چې کوم ځای کې اوسیږي نیمه لاره کې هلته ورته خطر موجود دی، هغوی ته اولویت ورکوي. نو زه مطمئن یم انشاءالله چې وضعیت به د دوی ښه شي او دوی د خپل هم د غږ پورته وساتي.
داودزی صاحب تاسو مخکې ویلي چې پاکستان د کډوالو نړیوال کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، مګر موږ وینو چې په تیرو څلوېښتو څه باندې څلوېښتو کلونو کې تل افغانان په پاکستان کې ځورول شوي دي په پرله پسې ډول. یعنې هیڅکله یو افغان په پاکستان کې په آزاد ډول نه دی ګرځېدلی. دا یو پالیسي ده د پاکستان که امنیتي اندېښنې په رښتیا سره شته د افغانانو لپلوه؟
او بعض اوقاتو کې پالیسی هم وی، لکه مثال په توګه چې روابط د افغانستان سره ښه نه وي نو هغه وخت کې به مهاجرینو باندې به فشار راوړ. دا زموږ د حکومت په وخت کې کېده. خو په تیرو کې افغانستان یو نماینده اداره درلودله چې کله به مهاجرینو باندې ظلم وشو بیا به موږ دا موضوع د بحث د میز د مذاکرې باندې راوستله. اوس خو هغه حالت نه دی. اوس د طالبانو نظام او پاکستان دا یو خاص شکل باندې اړیکې دي او د دوی تمرکز زیات په جنگي او په دې مواردو دی، د مهاجرینو نه دی. او بیا خاصتا دغه مهاجر چې دا اوس پس د اګست 2023 نه تللی، دا خو طالبانو ته هیڅ اهمیت نه لري کار څه پیوشي او هر څوک یې وزوري. بیا بل خبر ده چې پاکستان مختلفې صوبې دي، هر صوبه بیا مختلف ځانته پالیسی لري. مثال په توګه کراچۍ کې دا ظلم او زورونه د افغانانو د بل هر ځای په نسبت زیاته ده. چې په دې کله خبرې وشولې او امریکایانو او نور غربي ملکونو مداخله وکړه، د بلاول بوټو ته ویل چې په دې کې باید غور وکړي او افغانانو نه زورول شي.
د طالبانو حکومت خو هم یو مسؤلیت لري چې د خپل وګړو په برخه کې یو څه وکړي، د پاکستان له چارواکو سره خبرې وکړي یا له امنیتي ادارو سره، بل اخره د مسله حل کې ځکه چې دا خو دیوي او دوه ورځې خبره نه ده.
بالکل هم داسې ټول افغانان چې پاکستان کې اوسېږي که څلوېښت کالانه را په دې خوا هم اوسېږي، د یو مجبوریت په اساس باندې اوسېږي. ټول افغانان وطن دوسته دي، غواړي چې خپل وطن کې اوسېږي. او دا خبره چې طالبان باید دا خبره جدي ونیسي، بالکل، اما په تاسف سره تر اوسه خو طالبانو دا ثابته نه کړه چې دوی یو بامسؤلیته اداره ده، نه د خپل افغانانو په پیسې کې مسؤلیت احساس کړي او نه هم نړیوالو اړیکو کې مسؤولانه برخورد کوي. همدا دلیل دی چې ورځ په ورځ انزوا خواته روان دي. ډیر نږدې ملګري هم دا جرات نه لري چې دوی په رسمیت وپیژني. نو دا خو د دوی د پالیسیو نقیصه ده او همدا غیر مسؤولانه برخورد دی د خپل ملت سره او د دنیا سره.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات عمر داودزی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
Mata mata jam dasrola bon gabin rak mata sheden rak osman gard mata sheden rak osman gard mata mata jam dasrola bon gabin rak mata sheden rak osman gard mata sheden rak osman gard asanini papanini papa mama deva padani mini dasa sadire resa mama mare sare sani pani pani sare sa mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat sargada samusapar ta dahijran wahaliya mata mata jam dasrola bon gabin rak mata sheden rak osman gar mata sheden rak osman gar Kabul da gol
look at the fire kabal tak look at the fire zamaya di ji tapak mash ki baron
sada pagap
zamaya di ji tapak mash ki baron
sada
gale mata jam dasrola bovan gaben rak mata chedin rak osmane gaur mata chedin rak osmane gaur
sa 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 ri 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 sa 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 ri 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 mama mama ri 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 mama mama pa 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 ni ni sa Nisa le sa ni pa ma pa ni pa ma re pa ma re sa sa ni pa pa ma.